السلام علیکم درنو اوریدونکو زما اسمت ساروان نیکی هیلی پدی خبرونه کی و منی پدی خبری ساعت کی د کابل د نننې مظاهره په لړ کې د تاوتریخوالی او همداراس اړوندو موضوعاتو په اړه راپورونه او مرکې لرو خو تر هر څه وړاندې خبرونه لرو. لومړی به نوري اس نوري درته وایي چې په نړۍ کې مهم خبرونه څه دي. نوري صاحب
بلی سروان صاحب د بیلاروس د بهرنیو چارو وزیر وایي بیلاروس او روسیه په ختیځه اروپا کې د امریکا د توغندیو دفاعي سیستم نصبولو په اړه اندېښنه لري او د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وایي د پاریس غونډه به چې هدف یې د فلسطینیانو د سولې د خبرو بیا پیلول دي د اسرائیل له مخالفت سره سره ترسره شي.
مننه. مخکې تر دې چې نوریاس نوري د دغو خبرونو تفصیل واوروي لومړی توجه وکړئ د افغانستان خبرونو ته چې رحمت الله افغاني اوروي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی په کابل کې د جنبش روشنایي د زرګونو غړو مظاهره د یو پریکړه لیک په صادرولو سره پای ته ورسېده. د افغانستان اجرایي رئیس له چین د تروریزم پر ضد په مبارزه کې د همکارۍ غوښتنه وکړه او د ساک سازمان غړو هیوادونو رکشا په کابل کې پیل شو. اوس هم بشپړ خبرونه. په کابل کې د جنبش روشنایي د زرګونو غړو مظاهره د یو پریکړه لیک په صادرولو سره پای ته ورسېده. مظاهره چانو په خپل پریکړه لیک کې ګواښ کړی چې غوښتنې ونه منل سي خپل مظاهرو ته به دوام ورکړي. د پریکړه لیک یو برخه د مظاهرې د تنظیمونکي او د ولسي جرګې د غړي اسدالله سادتی لخوا داسې ولوستل سو: له حکومت نه غواړو چې د ثور د میاشتې د یولسمې نیټې د ملي ګټو ضد پریکړه چې د برېښنا د ماستر پلان د بدلون په اړه وه ډېر ژر باطل اعلان کړي. مظاهره کوونکي له پولیسو سره هم لاس او ګریوان شوي او د ازادۍ راډیو د ویډیو ژورنالیست په ګډون یې یو شمېر خبري اعلان هم وهلي او کامرې ورته ماتې کړې. دا په داسې حال کې ده چې د دغې مظاهرې لپاره کلک امنیتي تدابیر نیول شوي وو او د ښار د مرکزي سیمو ټول سړکونه بند شوي وو. د افغانستان اجرایي رئیس د سیمې له هیوادونو په ځانګړي توګه له چین غوښتلی دي چې له افغان حکومت سره د تروریزم پر ضد په مبارزه کې مرسته وکړي. د اجرایي ریاست په اعلامیه کې راغلی عبدالله عبدالله چې د چین د بهرنیو چارو وزارت په پوهنتون کې وینا کوله له چین غوښتل چې پر پاکستان له خپل نفوذ نه په استفادې فشار راوړي څو هغه ژمنې چې په څلور اړخیزه غونډه کې کړي عملي کړي. اعلامیه زیاتوي ښاغلي عبدالله نیخ په لیغه له پاکستان هم غوښتنه کړې چې د تروریزم په له منځه وړلو کې خپل رول ادا کړي او د وسلوالو ډلو له ملاتړ څخه د لاس واخلي. اجرایي رئیس همدارنګه ویلي افغان حکومت د وسلوالو د ځپلو تر څنګ د سولې دروازې هم پرانستې دي او هر کله چې د سولې څلور اړخیزې ناستې نتیجه ورنه کړي افغان حکومت به د وسلوالو مخالفانو د ځپلو په لارو چارو غور وکړي. او د جنوبی اسیا د سیمیزو همکارۍ د سازمان یا سارک د غړو هیوادونو د ورځنۍ ورکشاپ په کابل کې پیل شو. د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت مرستيال امان الله غالب د ورکشاپ د پرنستلو په غونډه کې وویل چې له دا ډول ورکشاپونو څخه هدف د سازمان د غړو هیوادونو ترمنځ د تجربو شریکول دي. هغه زیاته کړه چې په دې ورکشاپ کې له افغان لوري سره د تجدید وړ انرژي په اړه خبرې کیږي. په لور ته د سر سازمان د انرژي پروګرام مسول اختر نواز ډاډ ورکړ چې د انرژي په برخه کې به له افغان حکومت سره خپلې تجربې شریکې کړي. ته د افغانستان اړوند خبرونه د سیمه او نړۍ خبرونه له نوري اس نوري څخه واورئ.
د بیلاروس د بهرنیو چارو وزیر وایي بیلاروس او روسیه په ختیځه اروپا کې د امریکا د توغندیو د دفاعي سیستم د نصبولو په اړه اندېښنه لري. ولادزمیر مکی دا څرګندونې نن په منځ کې د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره له کتنې وروسته وکړې. لاوروف دغه راز د بیلاروس له ولسمشر الکساندر لوکاشنکو سره هم خبرې وکړې. مکی وویل بیلاروس او روسیه موافقه وکړه چې د امریکا او ناتو د پلانونو په رڼا کې به چې غواړي په رومانیا او پولنډ کې نوي لوی د توغندیو دفاعي سیستمونه نصب کړي د ګډو متقابلو مناسبو اقداماتو په اړه خبرې وکړي. روسیې د کاری دغه پلانونو په وړاندې اعتراض کړی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر بیلاروس ته په جون میاشت کې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د سفر مخکې د بیلاروس له چارواکو سره خبرې کوي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان مارک جان مارک آرو وایي د پاریس مشریزه غونډه به چې هدف یې د فلسطینیانو د سولې د خبرو بیا پیلول دي د اسرائیل له مخالفت سره سره ترسره شي. د اسرائیل صدراعظم بنیامین نتنیاهو د فرانسې په نوښت له دغې جوړیدونکې غونډې سره چې پکې به د مصر، سعودي عربستان او اردن په ګډون د شلو هیوادونو چارواکي ګډون کوي سخت مخالفت څرګند کړی دی. دې غونډې ته چې د سولې د پروسې په اړه به پکې خبرې کیږي د اسرائیل او د فلسطیني سیمو چارواکي نه دي بلل شوي. نتنیاهو پرون په بیت المقدس کې له آرو سره له خبرو وروسته وویل چې له مخکیني شرطونو پرته مخامخ خبرې اترې د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د سولې موافقې ته د رسېدو لپاره تر ټولو غوره لاره ده. د اسرائیل صدراعظم زیاته کړه بله هره هڅه به سوله نور هم لرې کړي او فلسطینیانو ته به د دغه کړکېچ له اساس سره د مخامخ کېدو لپاره د تېښتې لاره پرانیزي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر دغه راز په همدې ورځ په لویدیځه غاړه کې د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره هم وکتل. عباس د پاریس د غونډې چې د ترسره کېدو لپاره د مې 10مه ابتدایي نیټه ټاکل شوې ملاتړ کړی دی. د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د سولې وروستی پړاو خبرې چې د امریکا د متحدو ایالتونو په منځګړیتوب ترسره کېدې په 2014 میلادي کال کې بې نتیجې پای ته ورسېدې. د آذربایجان، ګرجستان او ترکیې د دفاع وزیرانو د آذربایجان په قبله ښار کې سره وکتل او د ګډو پوځي تمرینونو په اړه یې خبرې وکړې. د آذربایجان دفاع وزیر زاکر ګاسونوف له دغې کتنې وروسته چې پرون ترسره شو وویل چې د جنګي وړتیاو او جنګي تیاریو لوړوالي ته په پام سره درې واړه هیوادونه دې نتیجې ته ورسېدل چې دا به ګټور وي چې ګډ پوځي تمرینونه ترسره شي. د هغې ګرجستاني سیالې تینا خیداشلی وویل ګرجستان په 2018 میلادي کال کې په خپله خاوره کې د دا ډول څو تمرینونو لپاره تیاری وښود. هغې وویل په دې اړه مو رضایت ترلاسه کړی او د 2018 میلادي کال په پسرلي کې به ورته تیاری ونیسو. دغه کتنه په داسې حال کې ترسره کیږي چې ټاکل شوی نن په ویانا کې د آذربایجان او ارمنستان ولسمشران او هم د روسیې، د امریکا متحدو ایالتونو او فرانسې ډیپلوماتان سره وګوري او د آذربایجان د جلا شوي ناګورن قرهباغ په سیمه کې د نازک اوربن په اړه بحث او خبرې وکړي. دغه اوربند د اپریل په 15مه د ارمنستان ملاتړو بیلتون غوښتونکو او د آذربایجان د ځواکونو ترمنځ څلور ورځنۍ سختې جګړې بندې کړې خو له دې سره سره تر اوسه په سیمه کې خال خال ډزې کېږي. د امریکا د ولسمشرۍ لپاره د جمهوري غوښتونکو ګوند کاندید ډونالد ترامپ وایي د ده په اړه د برتانیا د صدراعظم ډیوډ کامرون انتقادي څرګندونې به له هغه سره په اړیکو منفي اغېز وکړي که دی د ولسمشرۍ انتخابات وګټي. کامرون تیر کال پارلمان ته په وینا کې ترامپ د امریکا متحدو ایالتونو ته په موقت ډول د مسلمانانو پر ننوتو د بندیز لګولو په وینا سره د تفرقه اچوونکي احمق او غلط خطاب کړی و. کامرون د روانې میاشتې په پیل کې له دې ډډه وکړه چې خپلې دغه څرګندونې بیرته واخلي خو ویلي و چې ترامپ د جمهوري غوښتونکو لخوا په مقدماتي انتخاباتو کې په مخکښ رول سره دی درناوی وړ دی. ترامپ له آی ټی وی تلویزیون سره په مرکه کې چې نن خپره شو وویل
Looks like we're not going to have a very good relationship. Who knows? I hope to have a good relationship.
تاسو ښکاري چې موږ بل ډیوډ کامرون سره ډېرې ښې اړیکې ونه لرو څو پوهیږي. زه هیله من یم چې له هغه سره ښه اړیکې ولرم خو داسې ښکاري چې هغه لیواله نه دی چې د مسلمانو مهاجرینو د ستونزې په وړاندې اقدام وکړي. ترامپ دغه راز وویل چې دې ته په پام سره چې اروپایي اتحادیه ډېره بیوروکراته ده، برېټانیا په دغه اتحادیه کې چې 28 غړي لري څه لاسته راوړي. برېټانیا راتلونکې میاشت په دې اړه چې په دې اتحادیه کې پاتې شي او که ترې ووځي ټول پوښتنه یا رفرندوم ترسره کوي. دا د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه اوس هم پامر کړی. د افغانستان څو خبرونه د هوا د حالاتو اټکل ته چې سبون کا کړی وړاندې کوي.
د هم د افغانستان د یو شمېر ولایتونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې باسمان برګ وي، د تودوخه لوړ درجه 24 ټیټه 9. هرات اسمان شین، د تودوخه لوړ درجه 30 ټیټه 19. مزار شریف اسمان برګ، د تودوخه لوړ درجه 30 ټیټه 23. کندهار اسمان شین، د تودوخه لوړ درجه 30 ټیټه 21. جلال آباد اسمان برګ، د تودوخه لوړ درجه 30 ټیټه 40. او په بدخشان کې به هم اسمان برګ وي، د تودوخه لوړ درجه 22 ټیټه 21.
تاسو له ازادي رادیو خبری خبرونه اورید. د دې خبری خبرونه په لړکی به واوري. د کابل شهر په ډیرو برخو کې نن د مظاهرې لکبله کاروبار په ټپه ولاړو.
اولاد باید دا موضوع ما د نظر کې ونیسي. یو ورځ مخکې باید دومره ترتیبات دوی نیولي و، یو ورځ مخکې باید دوی دا اعلان به یې کړی و د رخصتي به یې اوس
په داسې حال کې چې مظاهرچیان د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره د مظاهرو د دوام خبره کوي، ځینې کسان په اوسنیو شرایطو کې مظاهرې مناسبې نه بولي.
نازک حالاتو کې دا لارینونه د افغانستان په ګټه نه تمامېږي، په ولس کې بې اتفاقي را پیدا کېږي.
د افغانستان د دفاع وزارت ویاند وایي
زمونږ سرحدي قواوې هیڅ چاته اجازه نه ورکړي چې د افغانستان په خاوره کې یا تاسیسات جوړ کړي یا کوم بل موزیګانې جوړې کړي.
په بلخ ولایت کې چارواکي وایي چې امنیتي ځواکونو 8 وسلوال طالبان وشلي. د لوګر والی بیا وایي
که غواړي چې په کابل کې امن وي په لوګر کې امنیت ته توجه وکړي.
پرلپسې جګړو د افغانانو پر ژوند څه اغېز کړی؟ د ټولنیزو علومو له یو استاد سره په دې خبرې کوو او د هلمند په اړه د ځانګړو راپورونو په سلسله کې.
په لسګونو دیني عالمان بوخت چې د حکومت او طالبانو له منځه د یوه داسې طرف ملاتړ وکړي چې ملي ګټو ته وفادار وي.
د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شي. ازادي رادیو دات کام یا ازادي رادیو دات اورګ د ازادي رادیو د ویب پاڼه پاتره. د افغانستان د مرکزی ولایتونو په زرګونو اوسیدونکو چې ډیری په خټه هزاره دي نن په کابل کې راټول شول او مظاهره وکړه. د روشنایی غورځنګ په نوم دغو مظاهره چانو له افغان حکومت وغوښتل چې له ترکمنستان د 1500 ولټه وارداتي برېښنا مزیدي د سالنګ له لارې نه بلکې د بامیان له لارې تیر شي. د دې مظاهرې له امله نن د کابل ښار ګڼ شمېر واټونه د حکومت لخوا د کانټینرونو په وسیله تړل شوي وو او د مظاهرې د مخنیوي لپاره پولیسو هم جدي تدابیر نیولي وو. مظاهره چې سهار پیل شوې وه تر غرمې وروسته یې دوام وکړ او د یوه پریکړه لیک په لوستلو پایته ورسیدل. د دې مظاهرې په اړه اجمل تورمن راپور لري.
په کابل کې د جنبش روشنایی په نوم د نننۍ مظاهرې ګډونوالو له افغان حکومت وغوښتل چې د افغانستان د برېښنا د 40 کلن ماستر پلان بدلونکي دي د قانون منګولو ته وسپارل شي. د دغه مظاهرې په پریکړه کې چې د جنبش روشنایی د مظاهرې د یو ګډونوال او د ولسی جرګې د غړي اسدالله سعادتي لخوا ولوسل شو، د غشان راغلي چې حکومت د له ترکمنستان څخه د وارداتي 1500 کیلو ولټه برېښنا د مسیر د بدلون په اړه د سور د میاشتې د 18 نیټې پریکړه باطل اعلان کړي.
له حکومت نه غواړو چې د سور د میاشتې د 18 نیټې د ملي ګټو ضد پریکړه چې د برېښنا د ماستر پلان د بدلون په اړه وه ډېر ژر باطل اعلان کړي او د دغه مسیر او د افغانستان د بلخ د 40 کلن ماستر پلان د بدلون د اصلي مقصرینو په برخه کې اقدام او د قانون منګلو ته دې وسپاري.
د افغانستان د مرکزی ولایتونو د اوسیدونکو په دغه مظاهره کې چې ډیری هزاره توکمی افغانان ول، د افغانستان د ملي شورا د ځینو غړو په ګډون په زرګونو کسانو ګډون کړی و. په دغه مظاهره کې د ازادۍ راډیو د فوټو ژورنالیست په ګډون له یو شمېر خبریالانو سره تاوتریخوالی هم شوی دی. دغه شان په سیمه کې د ازادۍ راډیو د خبریال په وینا د پولیسو په وړاندې هم د تاوتریخوالي په اړه ویل شوي چې پولیسو په مقابل کې له اوبو شیندونکې وسیلې څخه کار اخیستی. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د وین مرستیال نجیب دانش رسنیو ته په استول شوي پیغام کې ویلي چې مظاهره له تاوتریخوالي پرته پای ته ورسیده. د یادونه ده چې دا لومړۍ مظاهره نه وه، بلکې تر دې د مخه د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د سالنګ له لارې د ترکمنستان د 1500 کیلو ولټه برېښنا د مزو د غځولو د پروژې مخالفینو او ملاتړ کوونکو په لویو او وړو مظاهرو لاس پورې کړی و. د دغه مظاهرې له امله چې د دوشنبې د ورځې په سهار پیل شوې وه او تر غرمې وروسته پای ته ورسېده، مظاهره کوونکي د کابل له لویدیځو سیمو څخه تر دې مهزنګ او آرتل پله پورې راغلي ول. د کابل ښار ډېری لارې او واټونه په کانتینرونو تړل شوي او دولتي مامورین هم خپلو دندو ته نه ول حاضر شوي. د یادې مظاهرې یو بل تنظیمونکي او د افغانستان د جمهوري ریاست پخواني مرستیال کریم خلیلي حکومت ته په خطاب کې وویل چې د وسپنې دیوالونه به په هیڅ ډول د خلکو د عدالت غوښتنې غږونه ټپ نه کړي.
په هر ځای کې چې وای وای وری چې د وسپنې دیوالونه د خلکو د عدالت غوښتنې غږ نه شي اخیستای، تر کومه چې د سور د 18 نیټې پریکړه بدله نه شي موږ به غلي نه شو.
د یادونه ده چې دغه ستونزې تداوري په هدف افغان حکومت یو کمیسیون ته دنده سپارلې چې تر لسو ورځو پورې به په دې برخه کې څېړنې وکړي. کوم چې د ولسی جرګې غړي او د سالنګ له لارې د دغه پروژې د پلي کولو د نظریې مخالفین هم پکې شامل دي. افغان حکومت له ترکمنستان څخه د وارداتي 1500 کیلو ولټه برېښنا لنډه لار د سالنګ او جبل سراج لار یاده کړې، خو ولسمشر غني ژمنه کړې چې کابل ته د دغه برېښنا د رارسېدلو سره سم به بامیان ولایت ته هم د اړتیا وړ برېښنا رسېدلې وي.
د اجمل تورمن په راپور کې مو د مظاهره چانو غوښتنې واورېدې. اوس به د دې مظاهرې په اړه د حکومت دریز واورو. د ولسمشر غني مرستیال ویان دوا خان مینهپال همدا اوس د ټلیفون له لارې راسره دی. مینهپال صاحب، تاسو ته هرکلی وایم. تاسو ولیدل چې نن ډېر شمېر خلکو چې د بامیان له لارې د ترکمنستان د 1500 ولټه برېښنا د انتقال غوښتونکي دي، مظاهره یې وکړه. آیا دې مظاهرې د حکومت په دریز کې کوم بدلون راوستی دی؟
سلامونه او درنه سروان صاحب تاسو ته ورېدونکو ته مو تظاهرات راټولېدنې غونډې ده د هر افغان حق دی. موږ دغه حق ته په درنښت باندې د افغانستان د ملي وحدت حکومت، د افغانستان حکومت ټولو ته دا حق ورکړی دی چې د خپل نظر اظهار وکړي او لاریونونه وکړي او د خپل حق غوښتنه وکړي. کومه مسله چې د ټوټاپ د پروژې په اړه باندې ده، د افغانستان د ملي وحدت حکومت په ځانګړې توګه باندې ولسمشر له تېرو دوو اونیو پرله پسې هڅو پر دې باندې کار وکړ چې څنګه د معترضینو سره یو ځای کښېني او د دې ستونزې لپاره د حل یو مسلکي لاره پیدا کړي. له بده مرغه تر پایه پورې معترضین دې ته تیار نه شول چې یو تفاهم ته، یو ناستې ته، یو مذاکرې ته لاره هواره کړي. د ټوټا پروژه لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، په 2014 کې دغه وخت د کابینې له خوا څخه تصویب شوې ده. د افغانستان د ملي وحدت حکومت د دې لپاره چې سیمو ته برېښنا ډېر ژر ورسېږي او برېښنا ته ډېره لویه اړتیا ده، نو یې د افغانستان د مرکزي سیمو په ګډون باندې د افغانستان جنوبي او جنوب غربي سیمو ته د برېښنا پر طرحه باندې کار شروع کړي شي. د ټوټاپ د پروژې کار یې له تېرو څو اونیو راپدې خوا ګړندی کړی دی او اوچتې کړی دی. د هغه وخت د کابینې له خوا څخه د شپې تیل شوي وو چې بامیانو ته به برېښنا دېرش میګاواټ ورکوي، ولې د ملي وحدت حکومت د مرکزی افغانستان د خلکو غوښتنې او اړتیا ته په کتو باندې دا 300 میګاواټ کړل.
خو لیکن مینهپال صاحب، خبره ده چې د مظاهره چانو له نننیو خبرو داسې څرګنده شوه چې دوی همغه خبره نه مني. دوی وایي چې په مظاهرو باندې تاکید کوي او وایي چې دوام به ورکوي. او هغه کمیسیون چې ټاکل شوی و، هغه کمیسیون ته هم د دوی ځینې غړي حاضر نه دي چې په هغه کې ګډون وکړي او خبرې وکړي. کدوی په دې دریز باندې تاکید وکړي او دوام ورکړي، څه فکر کوي چې بالاخره به دا مشکل په څه شکل سره حل کیږي؟
تظاهرات بیا هم وایم هغه د دوی حق دی، ولې که موږ غواړو چې مشکل ته اساسي او مسلکي حل لاره پیدا کړو، نو خو پر دې باندې باید یو تخنیکي داله او حیات چې دا اوس یو کمیسیون چې په هغه کې دوی هم غړیتوب لري، هغه پر دې باندې کښېني او د دې پروژې ټول اړخونه وڅېړل شي. دا دوی نه ګډون په دې معنی باندې دی نو چې په خپله باندې هغه د ستونزې اساسي حل نه غواړي. که چېرته د ستونزې اساسي حل وغوښتل شي، نو خو دوی باید له دغه تخنیکي ټیم سره چې په هغه کې د ولسي جرګې غړي هم دي، د افغانستان د برېښنا وزارت او په خپله باندې معترضین دي، دا کښېني او دغه ستونزه په اساسي ډول باندې وڅېړل شي. د افغانستان د حکومت مسؤلیت ټولو افغانانو ته د متوازن انکشاف او د برېښنا رسول دي، په دې کې هیڅ ډول
بله مینه فلسف. لیکن د مظاهرې ګډونوال یا د عقل د مظاهرې ځینې پلویان د حکومت جګپوري چارواکي هم دي، آیا هغوی هم په دې موضوع خبرې نه کوي؟
د افغانستان ولسمشر له تېرو درو اونیو بار بار غوښتنو بیا هم دا خلک دې ته نه سو تیار شي راشي د ولسمشر سره د افغانستان د برېښنا او د اوبو برېښنا د وزارت تخنیکي ټیم سره او د افغانستان د کابینې سره پر دغه ستونزه باندې او د دغه ستونزې پر حل باندې او د حل پر لاره چارو لټولو باندې کښېني. نو د افغانستان د دولت له خپل طرفه ټول هغه اقدامات چې هغه قانوني او اصولي دي هغه کړي.
ډیر زیات مننه د ولسمشر مرسیال ویان دوا خان مینپال و چې د نننۍ مظاهرې په اړه له ازادي رادیو سره تاسو مرکه اوریده.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
تاسو زموږ اخلاق ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماشام تر 2 بجو په منځنۍ صفه 12 شپږ نیوې دوام کوي. په همدې صفه د ماشام له 2 بجو وروسته د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه اوریدای شي. اوس هم ستاسو اوریدونکو نظرونه اورو. ستاسو په نظر د دې مسلې حل څه ډول تر لاسه کېدای شي؟ تاسو څه حل لار ورته لټوي؟ د ټلیفون شمیرې درته اعلانوم او هیله لرو چې یوازې او یوازې په همدې موضوع چې آیا د مظاهرو له لارې دا مشکل حل کېدای شي او آیا حکومت باید خپل دریس کې نور تغییر راولي، دا پروژه یا د دې پروژې مسیر بدل کړي او که کومه بل لار تاسو تجویزوي؟ که غواړئ په دې اړه نظر څرګند کړئ زموږ د ټلیفون شمیرې دی 0992035 بل شمیره ده 0922255. همدارس د سکایپ له لارې هم له موږ سره تماس نیولی شئ. رادیو ډاټ ازادي رادیو ټکی ازادي زموږ د سکایپ پته ده. اوریدونکو لرو مهرباني کوئ نظر څرګند کړئ او هیله ده چې لنډ نظر وي. مهرباني. وعلیکم السلام. مهرباني کوئ صاحب.
ما په نظر سره دا مظاهره خو کمن جنور کې ولې ځکه چې افغانستان ټول وضعیت ذات لري چې برېښنا ورکړي نو دوی ولې مظاهره کوي؟ باید چې دوی مظاهره ونه کړي.
صحیح. مننه چې لنډ نظر مو څرګند کړو. بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي. ازادي راډیو لڅن رادیو ټیټه کوي کني بیا موږ مجبوري یو چې تاسو ټلیفون قطع کو. خیر په خپل مو قطع کو. بل اوریدونکو هم لرو ځان معرفي کوي. مهرباني یو څه ژر لطفا.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
الله محمد یم له کندهار ولایت.
مهرباني کوي محمدی صاحب یو څه ژر.
سروان صاحب دا غوښتي چې دا وګوره نه دا شلانو کار نه دا افغانانو کار دی. اگر د خارجانو لاس تی مر سره خپل کوي په خاص ته اگر د ایران او پاکستان خصوصا دا اگر د ایران کار دی کومر سره پر خلاص سره کشن او په سول او په خبرو سره خلاص سری کینو خلاص وروره دا مر سره خپل کوي په دا چې شیا او سنی او مزبوط او تاجک او ازبک دا چې راوځي تا اگر د خارجانو لاس تی د خارجانو لاس در بدر وروره سره نه خلاص
وي. مننه چې نظر مو څرګند کو. کور ودان یو ور درکې بل حمله رو. مهرباني کوئ ازادي راډیو. مهرباني صاحب.
وعليكم السلام.
وعليكم السلام. مهرباني صاحب.
سلام صاحب زما نظر خدا غدا چې دا په خپله خوښي چې د خارجانو لاسته دا چې ولې د خارجانو منو چې لا شي خو زه کې نو چې با کراغلان دا هر څه لته خپل تشخيم او د ډاکټر صاحب سره غونډه لري چې ورکو دوی بیا مې زایری کوي دا خبر او دې نشي دا څوک چې مې زایری کوي یو دې لامل بو ټول میدان شو کې دی راوځي.
مننه له ټول اوریدونکو څخه چې نظرونه څرګند کړل. نور په دې اړه ستاسو ټلیفون ته ځواب نشو ویلای، لیکن د افغان بیسیم داتا سواتل شمیرې لاري کولای شي چې په دې اړه خپل نظر څرګند کړي. ډیرو اوریدونکو دا کار کړی دی. ورڅخه منندوی دوی پیغامونه به د خبرونې پترس کې له نور اوریدونکو سره هم شریک کو. اوس هم د نننې مظاهره په اړه یو بل راپور. د کابل د نننې مظاهره د شهر اوسیدونکو او د بیلابیلو دولتي ادارو کارکونکو له سختو ستونزو سره مخامخ کړل. دوی وایي د کابل شهر د مرکز ټول سیمې د کانتینرونو په وسیله بندي شوي وي او حکومت باید دا ورس مخکې تر مخکې رخصتي اعلان کړي وای. په همدې حال کې د کابل د امنیت قمندانې مسؤلان وایي د اړتیا له مخې د شهر ګڼې لارې بندي کړي وي څو په مظاهره کې اخوډه پیښ نشي. په دې اړه له کابل د ابراهیم صافی راپور واوري.
د کابل شهر د مرکزی سیمې لارې له سلورو خواو بندې شوي او په سړکونو کانټینر په داسې حال کې خودل شوی چې پلي کسان هم نشي ترې تیرېدلې. د غلارې ختیسته د عبدالحق سلور لارې، جنوب ته د ایدګا جماعت، شمال ته د هوایی ډګر او لویدیسته د شهر نو او شاهد شمشیره زیارت په سیمو کې بندي شوې دي. خلک د لارې د بندوالي لامل لړې رستونځو سره مخ شول او انتقاد کوي چې که حکومت د شپې لخوا د لارې د بندولو پلان درلود باید په کابل ښار کې رخصتي هم اعلان کړي وای. دا وایي د نن ورځې ستونزې دا دي چې هره خواته یې لارې بندې کړي دي. موږ خپل کور ته لاره نه لرو چې تیر شو. نور له دې د ډېرې ملنډې د افغانستان په ښځو او نارینه و نه وهي.
بدبختانه په لاره کې زګور څه موانع ډېر دي، ډېر مشکلات پوسله دی. نه موږ پیاده راغلو، پیاده راغو ته مې اجازه نشته. اولاد باید دا موضوع ما د نظر کې ونیسي. یو ورځ مخکې باید دومره ترتیبات دوی نیولي و. یو ورځ مخکې باید دوی دا اعلان باید کړی و، د رخصتي به اعلان باید کړی وای. داسې موانع دي، خلک رسېدلی نشي.
دغه مظاهره نن سهار د کابل ښار له لویدیځې څنډې د مساری له څلور لارې پیل شوه او مظاهره کوونکي د ښار مرکزي برخې خواته د راتک په حال کې دي. دوی له ځان سره هغه شعارونه لیږدوي چې پرې لیکل شوي 1500 کیلو ولټه برېښنا غواړو. جمهوري ریاست که څه هم تېره ورځ یو کمیسیون ته دنده ورکړه چې له څېړنو وروسته د دغې پروژې ښه مسیر معلوم او په اړه یې پرېکړه وکړي، خو د ارګ سرچینې چې نوم یې نه اخلي وایي چې مظاهره کوونکي د ولسمشر له دغه کار نه هم راضي نه دي. د کابل امنیه قمندانۍ بیا وایي د ښار د مرکزي سیمو لارې یې ځکه تړلې چې مظاهره په تاوتریخوالي وانوړي او خلک ترې ناوړه ګټه پورته نه کړي. د کابل امنیه قمندان عبدالرحمن رحیمي ازادي راډیو ته وویل چې تر ډیره د دغې مظاهرې څخه خلک خبر وو.
د مطبوعاتو د تلویزیونو له طریقه خلک ټول ملت هم خبر وو، موږ هم خبر وو. موږ ته دا مهم وو چې هغه مسلکي تکتیکونه او هغه ګذشت نمکار واخیسته چې تر څو هم دیموکراسي تمثیل سي او هم څوک آسیب ونه ویني او هم مظاهره خشونت ته رانه سي. خپل امنیتي قواوې هم ډېر منظم پوکړې وې چې خدای نه خواسته دا مظاهره خشونت ته رانه سي.
له دې وړاندې هم په کابل کې ورته مظاهرې شوې چې دوکانداران او عام خلک یې له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. خو دا لومړی سل دی چې په کابل کې یوې مظاهرې ته دومره امنیتي تدابیر نیول کېږي چې پر سړکونو سر په سر کانټینرونه ایښودل کېږي. د کابل ګارنیزون له مظاهره چیانو غوښتي چې باید نظم مراعت شي او خبرداری ورکړی که چیرې تاوتریخوالی وشي مسؤلیت به یې د هغو کسانو په غاړه وي چې مظاهره یې پلان کړې ده. ابراهیم صافی، ازادي راډیو، کابل.
د دې مظاهرې په اړه ستاسو هغه پیغامونه چې د افغان بیسیم د اتصابات له شمېرې له لارې رارسېدلی دي. هدایت هادي له هلمند لیکي چې د برېښنا ستونزه یوازې د خبرو او ناستو له لارې حل کېږي، نه د لاریونونو او مظاهرو له لارې. د هلمند له مرجع څخه رحیم الله مقدس لیکلي وایي: زما په نظر هر څوک چې ټولګټې پروژې د ځان په ګټه ګڼي او غواړي باید سوله ایز مظاهره وکړي او له قانوني لارو اقدام وکړي. سید احمد آغا له هلمند څخه لیکلي وایي: د برق د لاین مسیر د دولت کار دی، نه د مظاهره چانو. عبدالغفار تقوا د سپین بولدک څخه لیکلي وایي: داسې مظاهره د دوی لپاره د منلو وړ نه دي. او عبدالحنان قادري له کندهار لیکلي وایي: په حکومت کې داسې کړی شته چې تاوتریخوالي ته لمن وهي او دا مظاهره یوه شیبه ده. له تاسو منندویو چې پیغامونه مو راستولی دي. د دې مظاهرې په اړه بېلابېل نظرونه دي، لکه څنګه چې مو مخکې په راپور کې واورېدل. مظاهره چانو هم خپل دلایل درلودل، خو د ولسي جرګې یو غړی ملا ترخیل محمدي وایي: په اوسنیو شرایطو کې مظاهرې حکومت او خلکو ته ناوړه عواقب لرلی شي. ملا ترخیل ازادي راډیو ته وویل چې د بامیان او دایکنډي ولایتونو اوسیدونکي د برېښنا مستحق دي، خو خپلې ستونزې باید د خبرو له لارې مطرح کړي، نه د مظاهرو له لارې. د ولسی جرګې له دغه غړي سره د ازادي راډیو خبریال رحمت الله افغان مرکه کړې او په سر کې په کابل کې د نننیو مظاهرو په اړه د هغوی نظر پوښتلی.
د بامیانو خلک یا دارنګه د دایکندي خلک یا نور افغانان چې په دغو سیمو کې پراته دي، دا حق لري چې برق دولت ورته ورکړي، خو نه په دا شکل باندې چې څوک لارینو وکړي. نازک حالاتو کې دا لارینونه نه چې افغانستان په ګټه نه تمامېږي. دا په افغانستان کې نفرت د قومونو ترمنځ، د ولایاتو ترمنځ، د قبیلو ترمنځ را پیدا کوي. په افغانستان په ولس کې بې اتفاقي را پیدا کیږي.
دغه نن مظاهره چې موږ ګورو د کابل ښار کې ورته کلک امنیتي تدابیر نیول سوي دي. د کابل ښاریان ډېر زیات په تکلیف دي. تاسو ورته سپارښتنه څه ده د خلکو ته؟
د خلکو ته د موږ افغان په صفت، د یو مسلمان په صفت، د موږ هیله او خواهش داده دوی چې هر قانوني مشروع غوښتنه لري هغه به له دولت سره د خبرو له لارې باید مطرح کړي، د قانوني مراجعو له لارې باید هغه خپله ستونزه حل کړي. دا لارینونه نه د دوی په خیر تمامېږي او نه د افغانستان د ملت په خیر تمامېږي، خصوصا د کابل شهریان لدغ لارین سره ډیر له سخت مشکلات سره له سهار رئیس ته مخامخ دي نو دغه یو ستونزه ده.
تیر ورځ ولسمشر په دې اړه د ملي شورا له غړیو سره ناسته درلودله. په دغه ناسته کې تاسې هم ګډون درلود. ولسمشر څه سپارښتنه وکړه او څه ویل په دې اړه باندې وروستۍ پریکړه څه وه؟
ولسمشر ویلې چې دغه د دغې پروژې تدارکاتی پروسیجر د منګ حکومت نه مخکې په پخوانی حکومت کې تکمیل شوی دی. دا د دې ملي وحدت حکومت پورې هیڅ ربط نه لري. همدغه مسیر ورته تعین شوی او په همدغه مسیر باندې د دې هغه تدارکاتی پروسیجر پای ته رسېدلی ده چې د دواړو مجلسینو د ملي شورا اعضاو ته ویلې چې زه به تاسو ته د دې ټول اسناد ملي شورا ته در ولېږم، تاسو په دې باندې تجدیدي نظر او تاسو په دې څېړنه وکوئ چې په دې کې د ملي وحدت حکومت څه قصور ده. وحدت ملي حکومت د بامیانو یا د نورو اوسېدونکو په وړاندې کړی ده، دا تاسو را په ګوته کوي. باید ملي شورا یې څېړنه وکړي، دې ستونزې ته د حل لاره پیدا کړي.
د ولسي جرګې غړی ملا ترخیل محمدی و چې مرکه تاسو له ازادي راډیو اورېدله. له دې سره د دې خپرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. د خپرونې په دوام کې بیا هم راپورونه لرو، خو اوس توجه وکړئ د دې ساعت لنډو خبرونو ته چې نوریاس نوري اوروي.
د حکومت اجرایه رئیس له چین نه وغوښتل چې پر پاکستان له خپل نفوذ څخه په استفادې فشار راوړي چې خپلې هغې ژمنې عملي کړي چې د سولې د څلور اړخیزې کمیټې په غونډو کې کړې دي. د اجرایه له ریاست لخوا په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې عبدالله عبدالله دا غوښتنه چین ته په سفر کې د هغې هیواد یوه پوهنتون ته د وینا په ترڅ کې وکړه. په کابل کې نننۍ لویه مظاهره پای ته ورسېده. مظاهره کوونکو له حکومت وغوښتل چې د ترکمنستان د برېښنا د پروژې مزید د بامیانو له لارې تیر شي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په تېرو 46 ساعتونو کې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې په بېلابېلو عملیاتو کې 3 وسله وال مخالفین او د ملي اردو 6 سرتېري وژل شوي دي. د بلخ سیمه ییز چارواکي هم وایي چې په کوشندې ولسوالۍ کې په پیل شوو عملیاتو کې چې 3 ورځې مخکې پیل شوي 28 وسله وال مخالفین وژل شوي دي. د تاجکستان پارلمان غړو د موسکو په یوه هدیره کې د هغې خونړۍ نښتې په اړه چې د تاجکستان درې ادباب کې ووژل شول اندېښنه څرګنده کړه. د بیلاروس د بهرنیو چارو وزیر وایي بیلاروس او روسیه په ختیځ اروپا کې د امریکا د توغندیو د دفاعي سیستم د نصبولو په اړه اندېښنه لري. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وایي د پاریس مشریزه غونډه به چې هدف یې د فلسطینیانو د سولې د خبرو بیا پیلول دي د اسرائیل له مخالفت سره سره ترسره شي. د اذربایجان، ګرجستان او ترکیې دفاع وزیرانو د اذربایجان په قباله ښار کې سره وکتل او د ګډو پوځي تمریناتو په اړه یې خبرې وکړې. د امریکا د ولسمشرۍ لپاره د جمهوري غوښتونکو کاندید ډونالد ترامپ وایي د ده په اړه د برتانیا د صدر اعظم ډیوډ کامرون انتقادي څرګندونې به له هغه سره په اړیکو منفي اغېز وکړي که دی د ولسمشرۍ انتخابات وګټي.
سباون کاکر درته سپورتي خبرونه لري.
السلام علیکم. په مکرۍ د هیواد مهمو سپورتي خبرونو ته، د افغانستان د تکواندو لوبغاړو په تاجکستان کې د اوپن یا آزادو سیالیو ګټونکي شوه او 15 مډالونه په لاس راوړه. د افغانستان د تکواندو فدراسیون مشر نجیب الله سکندر ازادي اړې دول چې افغان لوبغاړو په دغو سیالیو کې 4 د سرو زرو، 4 د سپینو زرو او 4 د برونزو مډالونه هیواد ته راوړل او د دغو سیالیو اتران شوه.
بین 4 کشور بوتي مسابقات اوپن
دی وای دغه اوپن سیالی د څلورو هیوادونو ترمنځ ترسره شوې. بلاخره افغانستان وکړای شول چې 4 د سرو زرو، 4 د سپینو زرو او 4 د برنزو مډالونو په ترلاسه کولو سره د دغه سیالیو اتلولي خپله کړي. په دغه سیالیو کې افغانستان له ایران، قزاقستان او تاجکستان څخه اتلولي ترلاسه کړه. تاکل شوی ده چې سبا د افغانستان د پراختیا کرکټ ټیم د پاکستان د ایچ بی ایل ټیم سره سیالي وکړي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د کرکټ پراختیا ټیم د پاکستان د حبیب بینک یا ایچ بی ایل ټیم سره 4 ورځنۍ او 2 4 ورځنۍ سیالي ترسره کوي. د پاکستان د ایچ بی ایل ټیم لوبغاړي 13 ورځ کابل ته راورسېدل. د خبرونو پای.
تاسو زموږ اخلاق ازادي راډیو اورید. ازادي راډیو خبرونه د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ صفه 12.5 نیوي او د غرس په لوی ښارونو کې په اف ام 100.15 صفه اورید شي. په همدغه صفو د ماښام له 8 بجو وروسته د سهار تر 8 بجو پورې امریکا شخ آشنا راډیو خبري شي. د ازادي راډیو د دې خبري خبرونه په دوام کې. د افغانستان د دفاع وزارت ویاند وایي
زمونږ سرحدي قواوې هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان په خاوره کې یا تاسیسات جوړ کړي یا کوم بل موزیګانې جوړې کړي.
په بلخ کې چارواکي وایي چې امنیتي ځواکونو 38 وسلوال طالبان وژلي دي. د لوګر والي د خپل ولایت د ستراتیژیک اهمیت په باب وایي
که غواړي چې په کابل کې امن وي په لوګر کې امنیت ته توجه وکړي.
پر لپسې جګړو د افغانانو پر ژوند څه اغېز کړی؟ د ټولنیزو علومو له یوه استاد سره په دې موضوع خبرې شوې او د هلمند په اړه د ځانګړو راپورونو سلسله خبرو.
په لسګونو دیني عالمان بوخت چې د حکومت او طالبانو له منځه د یوه داسې طرف ملاتړ وکړي چې ملي ګټو ته وفادار وي.
د دې برخې لومړی موضوع مو د دفاع وزارت د ویان څرګندونې دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي هیڅ ګاونډي هیواد ته به اجازه ورنکړي چې په سرحدونو کې د منل شویو اصولو خلاف عمل وکوي. دا په داسې حال کې ده چې ځینو پاکستاني ورځپاڼو خبر ورکړی چې په تورخم کې ډیورنډ کرښې ته څیرمه د پاکستان پوځ بیا د تاسیساتو جوړول پیل کړي دي. تېره اونۍ افغان ځواکونو د دې تاسیساتو د جوړولو مخه ونیوله. د دواړو هیوادونو د ځواکونو ترمنځ د راپورته شوي کړکېچ له امله د تورخم لاره د څو ورځو لپاره بنده وه. په دې اړه د خان محمد سین راپور واورئ.
د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي وایي چې ګاونډي هیوادونه مکلف دي په سرحدي سیمو کې منل شوي سرحدي نورمونه په جدي توګه مراعات کړي. د دفاع وزارت چارواکي دا خبره په داسې حال کې کوي چې د پاکستان یوې معتبرې ورځپاڼې ډان خبر ورکړی چې که څه هم د تورخم لاره د خلکو او موټرو پر مخ خلاصه ده، خو پاکستاني ځواکونو په سیمه کې د اغزن سیم د غځولو او د تاسیساتو د جوړولو کار بیا پیل کړی دی. په دې اړه د دفاع وزارت ویان دولت وزیری د دوشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل افغان سرحدي ځواکونه به هیڅکله هم پاکستاني پوځیانو ته اجازه ورنه کړي چې د تورخم په سیمه کې د ډیورن کرخې ته څیرمه تاسیسات جوړ کړي.
د تورخم دروازه بدون له قید و شرطه خلاصه شوې ده او هلته خلک تګ راتګ کوي. زمونږ سرحدي قواوې، زمونږ د وسلوال پوځ قواوې هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان په خاوره کې یا تاسیسات جوړ کړي یا کوم بل موزیګانې جوړې کړي یا کوم بل فعالیت وکړي. دا چې هر چا لیکلي دي دا د هغوی کار دی، مګر موږ چاته اجازه نه ورکوو.
تېره اونۍ افغان سرحدي ځواکونو د ډیورنډ کرښې په صفري نقطه کې د پاکستاني ځواکونو د تاسیساتو د جوړولو مخه نیولې وه چې د موضوع پر سر د دواړو خواوو د ځواکونو ترمنځ د راپورته شوي کړکېچ په نتیجه کې د تورخم دروازه څلور ورځې تړلې وه. د تورخم سیمه یوازینۍ سرحدي سیمه نه ده چې د پاکستاني پوځیانو د سرحدي سرغړونو موضوع پکې راپورته کېږي، بلکې افغان سرحدي ځواکونو په وروستیو کلونو کې د ننګرهار د ګوشتې، د پکتیکا ولایت د انګورو اړې او د پکتیا ولایت په ډنډ پټان ولسوالۍ کې د پاکستاني پوځیانو د تیریو او د غیر قانوني تاسیساتو د جوړولو په اړه شکایتونه کړي دي. د پاکستان له لورې د ورته سرغړونو د مخنیوي په هڅو کې کله کله د دواړو خواوو د سرحدي ځواکونو ترمنځ نښتې هم شوي چې دواړو لورو ته پکې مرګ ژوبلا اوښتې ده. سره له دې چې افغان امنیتي ځواکونه د هیواد د سرحدي پولو د ساتلو ډاډ ورکوي، په ولسي جرګه کې د پکتیکا ولایت استازی نادر خان کټوازی وایي چې اوس هم د دې ولایت په ځینو سرحدي سیمو کې پاکستاني پوځیان د تاسیساتو د جوړولو هڅې کوي.
د پکتیکا په برمل کې تاسیسات جوړ کړو، دروازه یې جوړه کړه. سرحدي ولسوالیو کې ډېر مختلف دي، مګر دغه چې پخې هغه یې نه دي جوړې کړې. بله منطقه د خنډ په نامه باندې یادېږي، خنډ کې ډېر مختلف دي او په تروو ولسوالیو کې دغه هڅې کړې دي.
د سرحدي ولایتونو اوسیدونکي وایي چې پاکستاني سرحدي ځواکونو ډېر ځله د افغانستان له نامنیو او د افغان حکومت له بوختیا ناوړه ګټه اخیستې او په ځینو سرحدي سیمو کې رامخته شوي دي. افغان چارواکو په دې اړه ویلي چې سرحدي ستونزې له پاکستاني چارواکو سره شریکې کړي او هیله ده چې ډېر ژر د ډیپلوماتیکو لارو څخه مخه ونیول شي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د بی طرفه مؤسقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د بلخ امنیتی چارواکی وایي چې امنیتی ځواکونو په یو لړ عملیاتو کې 38 طالب وسلوال وژلې دي. د بلخ د امنیت امر عبدالرزاق قادری ازادي راډیو ته وویل چې دا عملیات درې ورځې دمخه د بلخ د سرپرست والی عطا محمد نور په مشرۍ د دې ولایت په کوشندي ولسوالۍ کې پیل شوي او لا هم د دولت مخالفانو پر ضد عملیات دوام لري. مجیب الرحمن حبیبزی له مزار شریف څخه راپور استولی.
د بلخ امنیتي چارواکي د ولایت په کشندې ولسوالۍ کې څه باندې 500 وسلوالو طالبانو ته د مرجوب له وختو خبر ورکوي. د بلخ امنیت امر عبدالرزاق قادری وایي چې د نوي دریم پوځي عملیاتو په ترڅ کې چې د کشندې ولسوالۍ په 13 سیمو کې پیل شوي دي 38 طالب وسلوال وژل شوي دي. د قادری په خبره چې د عملیات درې ورځې دمخه د بلخ سرپرست ولی عطا محمد نور په مشرۍ په کشندې ولسوالۍ کې د دولت ضد وسلوالو د ځپلو په هدف پیل شول. قادری د یادو عملیاتو د تلفاتو په اړه وویل په دې عملیاتو کې چې درې ورځې دمخه په 13 سیمو کې د طالب وسلوالو د ځپلو په مقصد پیل شوي دي، علاوه پر دې چې 38 طالب وسلوال پکې وژل شوي دي 28 تنه نور یې ژوندي نیول شوي دي. د امنیتي چارواکي وایي چې د نوي دریم عملیات لا هم د کشندې ولسوالۍ په مختلفو سیمو کې د دولت ضد وسلوالو د ځپلو په موخه دوام لري. هغه وویل د عملیات په هغه سیمو کې د پوستو د رامنځته کولو په موخه او همدارنګه د ولسي پاڅون کوونکو د ځواکونو د رامنځته کولو په هدف د کشندې ولسوالۍ په مهمو برخو کې دوام لري. عبدالرزاق قادری زیاتوي چې د عملیاتو کې درې تنه افغان امنیتي ځواکونه هم ټپیان شوي دي. په کشندې ولسوالۍ کې د نوي دریم عملیاتو مشرۍ د بلخ سرپرست والی عطا محمد نور کوي. کشندې د بلخ له هغه نامنو ولسوالیو څخه ده چې درې میاشتې دمخه هم د بلخ سرپرست والی عطا محمد نور په دې ولسوالۍ کې د طالب وسلوالو د ځپلو په منظور د تورته عملیات رهبري کړي وو. تر دمه طالب وسلوالو دوی ته د اوښتو تلفاتو په اړه څرګندونې نه دي کړي. مجیب الرحمن حبیب صاحب، ازادي راډیو، مزار شریف.
د لوګر په ځینو سیمو کې په وروستیو کې د بهرنیو جنګیالیو د فعالیتونو په اړه خبرونه رارسېدلي دي. د لوګر والی دا فعالیتونه تاییدوي خو وایي د دې او نورو وسلوالو مخالفانو د ځپلو په مقصد اقدامات ترسره شوي دي. د ازادي راډیو خبریال داود تپان د لوګر د امنیتي وضعیت په اړه له والی محمد حلیم فدایي سره خبرې کړي.
په لوګر کې امنیتی ساحه پراخه شوې ده چې په خواغون دي د سرک تر محدودې پورې
د ولس همکاري زیاته شوې ده. انکشافي پروژې زیاتې شوې دي. ولس امنیتی ځواکونو هم ملاتړ کوي او هم په هم سره مرسته کوي او په عین حال کې امنیتی ساحې تشخیص اول ډېر مشکل پدی وی چې مثلا موږ په هر کلی کې خوانځي لرو، یعنی خوانځي چې دغه دولتي مؤسسه ده، یا مثلا موږ په هر کلی کې انکشافي شورا لرو، موږ په هر کلی کې د ملي پیوستون پروګرامونه لرو. کله دې بود نه ورته وګورو نو له انکشافي پلوه موږ په هر کلی کې حضور لرو. اما اکثر وخت ملګري داسې فکر کوي چې که په هر کلی کې موږ وکولای شو چې عسکر ولرو نو دا به د حکومت د حضور په معنا وي، چې دا دید تر ډېره بریده پورې یو ډېر جنګي دید دی او موږ د حکومتدارۍ اصول بیا نور دي. دغه خپله د ښه وضعیت شاخصونه دي، اما موږ هیڅکله هم د یو ناګواره او ناوړه پیښې چې د وسلوالو لخوا تر سره سي دانشور ډول، ځکه چې وسلوال تل له نرمو اهدافو او اکثر وخت په مساجد او عامه ځایونو انتحار او انفجار نکار اخلي، او دا غتسي چې په ډیرو پرمختللو هیوادونو کې هم دي تصور کېدلای شي.
ولی سب د سویلې کېږي په دې ورستیو کې چې د کابل وضعیت له لوګر خرابې کې او دلته بهرني جنگیالي موجود دي، د تاسو سره تاییدوي.
موږ بار بار دا هیله کوو چې غواړي چې په کابل کې امن وي په لوګر کې امنیت ته توجه وکړي، ځکه چې لوګر یوازې لوګریانو نه بلکې د کابل 15 میلیونه یا 16 میلیونه وګړو د محافظ او د غوی د دروازو د ساتونکي رول هم لوبوي. نو منطقي هم دا ده چې باید انسان همیشه خپل ساتونکي هغه ته ډیره توجه وکړي، او زموږ هیله دا ده چې په دې اړه باندې امنیتي ځواکونه وزارت دفاع ریاست محترم د امنیتي ملي او د کورنیو چارو وزارت هغه کمبوتات
چې موږ په امنیتی برخو کې لرو هغه بشپړ کړي، تر څو موږ له یو پلوه د کابل امنیت ساتلی وي او له بل طرفه لوګر کې د لوګریانو امنیت ساتلی وي. البته تر کومه چې په بهرنیو جنګیالیو پورې خبره ده، ولسمشر پرون هم په دورځ مخکې هم په لندن کې دا خبر په واضح ټکو وکړه چې تروریزم مذهب نه لري، تروریزم سرحد نه لري. په افغانستان کې هغه اشاره وکړه چې په مختلفو ولایتونو کې موږ د چچن، ازبک، قرغز، پاکستانی مختلف جنګیالي لرو، او زمونږ هم لومړني ابتدایي معلومات دا وایي چې په ځینو ولسوالیو کې په کم تعداد باندې بهرني جنګیالي لکه په څرخ، خروار، برکی او د ازر په سرحدي برخو کې حضور لري. دغه لومړني راپورونه موږ لرو، اما دغو راپورونو لا سقوال باندې کار روان ده. دوی په خوا موږ په خروار کې عملیات زموږ امنیتي ځواکونه وکړل او تاسو د چپې کې نه کسه ووژل شو چې اکثریت بهرني او د دوی کورنۍ وي.
د لوګر والی محمد حلیم فدایی و چې مرکه تاسو له ازادي راډیو اوریده.
د ازادي راډیو خبری ساعت
په افغانستان کې د رواني علومو پوهان باور څرګندوي چې دوامداري جګړې د ټولنیزو اړیکو پر اساس او جوړښت دومره ژور اخیس کړی چې په راتلونکو څو لسیزو کې به د خلکو ورځنی ژوند ورڅخه اغیزمن او متاثر وي. د کابل پوهنتون د سیاسي او ټولنیزو علومو یو شمېر استادان په تیرو څلورو لسیزو کې د جګړې له امله ټولنې ته رسیدلی زیان دومره ژور ګڼي چې په اړه یې باید هر اړخیزې عملي څېړنې وشي. په دې اړه فرشته جلال راپور لري.
د کابل پوهنتون د ټولنیزو علومو د پوهنځي استاد ازادي راډیو ته وایي په افغانستان کې د هغو کورنیو شمېر کم نه دی چې په مقابلو جبهو کې سره جنګېدلی دي. په افغانستان کې هغه خلک هم کم نه دي چې د یوې نظریې د دفاع یا مخالفت لپاره د خپلو کورنیو د غړو پر ضد راپورته سوي وسلې اخیستي، وژل سوي او یا قتلونه یې کړي دي. د کابل پوهنتون د ټولنیزو علومو پوهنځي استاد حبیب پنچیرای وایي په افغانستان کې د څه باندې 40 کلونو جګړې پر اثراتو د پوهېدو لپاره باید پراخ علمي تحقیقات وشي.
امی او سی تزیل ترین افراد در اقشار مختلف جامعه
جګړه یو زړه تاریخي پدیده ده او د جګړې له امله په ټولنه کې تر ټولو زیات متاثر کیدونکي خلک شوزي کوچنیان او نوي ځوانان. کچیرې له رواني او ټولنیز اړخه څېړنې وشي نو یوازې په افغانستان کې نه بلکې د نړۍ په ډیرو نورو هیوادونو لکه سوریا، عراق، لیبیا کې به پر خلکو د جګړې رواني اثرات ولیدل شي چې څومره ژور دي. په افغانستان کې پر ټولنه د جګړې د اثر پړه په یو مقاله کې نیویارک ټایمز ورسپانې د افغانستان په شمال کې د عبدالبصیر په نوم د یو قومندان کیسه خبره کړې چې د خپل زوی وژلو ته املا تړلې ده. نیویارک ټایمز لیکلي چې قومندان بصیر شاوخوا 40 کلن او د فاریاب په زیارتګاه سیمه کې د حکومت ملاتړ لپاره د ملیشو ډله لري. د قومندان ته معلومات ورسېدلي چې 20 کلن زوی سید محمد له طالبانو سره یو ځای سوی او سیمې ته د جنگ لپاره ورغلی دی. د ورځپاڼې په لیکنه دا چې قومندان بصیر د خپل اولاد د قتل نیت لري نوې خبره نه ده، بلکې په دې هیواد کې پر انسانانو د جګړې او تشدد د اغیز یو ډول څرګندوي. په افغانستان کې روان تشدد او جګړو چې له څه باندې څلورو لسیزو راهیسې خلک کړولي، په دې هیواد کې پر ډیرو ژورو انساني روابطو اغیز کړی دی. په کابل پوهنتون کې د سیاسي علومو او حقوقو پوهنځي استاد فیض الله جلال ویلي دا چې د یوې کورنۍ غړي په دوو جبهو کې سره جنګیږي په افغانستان کې اوس غیر عادي مسله نه ده. ښاغلی جلال په فاریاب کې د قومندان بصیر وضعیت ته په اشاره وویل چې په افغانستان کې ډیر داسې موارد پیښ شوي چې زوی په یوه جبهه کې جنګ کوي او پلار یې پر ضد وسله اخیستې ده. د کابل پوهنتون د ټولنیزو علومو د پوهنځي استاد حبیب پنچیرای هم ورته ستونزې ته اشاره کوي او وایي چې د عبدالبصیر کیسه یوازنۍ کیسه نه ده. د په افغانستان کې پر خلکو د جګړې د رواني اغیز په اړه وویل چې لږ لږه که د نویمې لسیزې په جګړو کې په کابل کې د تشدد په اړه څېړنې وشي نو وبه لیدل سي چې تر کومه حده یې خلک متاثره کړي دي او حتی اوس یې هم اغیز محسوس دی. په نویمه لسیزه کې که وکتل سي نو لږ لږه د ارقامو پر اساس یوازې په کابل کې 6000 کسان ووژل سول چې بېله شکه پر خلکو یې ډېر ژور اغیز کړی. زما فکر که په اوس مهال کې څوک فکر ورباندې ونه کړي په اوږده موده کې به یې ټولنه او تاریخ نشي هیرولی. په افغانستان کې جګړې چې په اساس کې د سترو ایډیالوژیو او ستراتیژیو پیداوار دي په ټولنه کې خلک له رواني اړخه دومره متاثر کړي چې نسلونه یې سره ویشلي او کورنۍ یې سره جلا کړي دي. نیویورک ټایمز لیکي هغو کسانو چې پر افغانستان د شوروي د یرغل پر ضد وسله پورته کړه په ډېرو مواردو کې د خپلو هغو عزیزانو دښمنان سو چې له رژیم سره یې همکاري کوله. نیویورک ټایمز وایي یو وار بیا یو قومندان د خپل زوی د موندلو او وژلو هڅه کوي. قومندان بصیر پر خپل زوی او د هغه پر یو شمېر ملګرو وسلوالو طالبانو د حملې په اړه نیویورک ټایمز ته ویلي، زه په پوره اطمینان پسې ورغلی وم چې وی وژنم. زه فکر کوم چې وینه یې راته حلاله ده.
اوس هم له هلمند د الیاس دایی د ځانګړو راپورونو د لړۍ یوه بله برخه.
په لسګونو دیني عالمان بوخت چې د حکومت او طالبانو له منځه د یو داسې طرف ملاتړ وکړي چې ملي ګټو ته وفادار وي. پر دیني عالمانو نیوکه کېږي چې د محراب او منبر د لارې هغه خبرې او واقعیتونه تر خلکو په خاص ډول د هغه ځوانانو ته غوږونه نه دي رسولي چې په یوه نامعلوم جنګ ورګټیږي. سره له دې چې د هلمند د علماو د شورا ډیر غړي په دې باور دي چې د حکومت او وسلوالو ترمنځ د اوسنۍ جګړې یو اړخ د یوې کورنۍ جګړې پرته بل څه نه دي، خو حکومت، دیني عالمان او قومي مشران په تیرو لسو کلونو کې نه دي توانېدلي وسلوال د خبرو میز ته کښېنوي. د علماو د شورا یو غړی شیخ محمد یونس موسوي د علماو د شورا په یوه غونډه کې ناستو سلګونو قومي مشرانو او ځوانانو ته وویل، هغه ملت څوسو چې د نولسمې پیړۍ په وروستیو کې د انګلیس او په شلمه میلادي پیړۍ کې د روس په څیر لوی لوی ابرقدرتونه مات کړل او اوس په خپل منځ کې په جنګ بوخت دي.
شمایي کې یک روز سردمدارانی به اصطلاح خطای خو
دی وی تاسو چې د لوی قدرتونو د تجاوزونو په وړاندې ستری قهرمانی ګټلې. انګلیس ته مو په اول دوهم او دریم جنگونو کې ماته ورکړې ده. د شوروي اتحاد په چیر یو بر قدرت ملف شو غورځولې دی، مګر اوس ولی نسی کولای دا کورنی جګړه په ورور د ورور وژنه او نامنۍ ته د پای ټکی کښېږدي. ولی نسی کولای په خپل وطن، کلی او کوڅه کې امنیت راولي. دی وایي زه د علماو کرامو څخه پوښتنه کوم چې آیا په افغانستان کې روان جنګ دینی او اسلامي بنیاد لري؟ که اسلامي اړخ لري خو راسې بحث پر وکړو، کنه نو ولی ګڼ شمیر دیني عالمان پټه خوله دي او په دې اړه څه نه وایي. د هلمند د علماو د شورا د معلوماتو له مخې په تیرو لسو کلونو کې د علماو د شورا سره راجستر 14 او تر دې لس د باندې شپږ هغه ملایان او دیني عالمان د نامعلومو کسانو له لورې وژل سوي دي چې د جګړې په ذریعې خلکو ته خبرې کولې. که دیني عالمان لکه څنګه چې د دوی دنده او مسولیت دی د خلکو په منځ کې د عامه پوهاوي په ډول پروګرامونه ونیسي او د جنګ اساسي عوامل په ګوته کړي، امکان لري چې په هلمند کې د روان جنګ او نامنیو مخه ونیول سي. پخوانی ډګروال او قومي مشر عبدالصمد خان وایي په کلیوالو او لیرو سیمو کې ګڼ شمېر ملایان او دیني عالمان عملاً د روان جنګ څخه ملاتړ کوي او ځوانان د وسلوالو لیکو ته په ورګټېدو هڅوي. دی وایي دیني عالمانو تر اوسه په واقعي ډول خپل رسالت نه دی ادا کړی.
بالکل یې نه دی اجرا کړی. علما باید د چا چمپوشي ونه کړي، علما باید رښتیا خبره وکړي. زه وینم رښتیا نه وایي چې قومندان صاحب تا دغه غلط کار کړی دی، زه خپل بچی چې درکوم ته ولې دغه غلط کار کوي. دا ملا صاحب دي د مخه چې موږ په پسیو دا ټوله موږ د دایلمن خلک په پسیو. طالب څوک دی؟ ملت نه نشتیږي، ملت در به دره کیږي. طالب هم دغه خلک حمایه کوي چې دلته راغلي دي، دولت هم دغه خلک حمایه کوي چې دلته راغلي دي.
خلق په داسې حال کې د امنیت ټینګښت په برخه کې د دیني عالمانو د فعالیت نه راضي نه ښکاري چې د حج او اوقافو د ریاست د معلوماتو له مخې په هلمند کې ټول 11,000 دیني عالمان او ملایان پر منبر فعالیت کوي چې له دې جملې 15,000 د حج او اوقافو د ریاست سره راجستر دي، خو یوازې 50 تنه د علماو د شورا د لارې د حکومت څخه معاشونه اخلي. د مسکل ولسوالۍ اوسیدونکي چې د نوم نه ښودلو په شرط د ازادي راډیو سره خبرې کولې وویل د دوی په سیمه کې ملایان د امنیتي ځواکونو د وژل سوو سرتیرو جنازه نه کوي او نه یې د فاتحې مراسمو ته ځي. دی وایي ځینې یې امنیتي سرتیري مرتد بولي او یو شمېر د وسلوالو له ویرې دې کار ته زړه نه ښه کوي. هلمند دیر لسکاله کې د جنگ لومړی کرښه پاته سوی ده. د سره صلیب د معلوماتو له مخې د 2014 د پیل نه د 2015 تر لومړۍ شپږ میاشتې پورې د روانو نامنیو او منچودونو له امله تر شپږ زره ډیر کسان مایوب سوي دي او د دوی څخه د مصنوعي لاسونو او پښو د اخیستلو غوښتنه کړې ده. ویل کېږي په دې شمېر کې ډېر کسان د کم عمر دي. د هلمند عام خلک چې کلونه په جنګونو او ناامنیو کې تیر کړي دي او په دې ورځو کې د وسلوالو سره د افغان حکومت د مخامخ خبرو او سولې د راتلو شېبې څاري، وایي قومي مشران او دیني عالمان نه دي توانېدلي هغه ځوانان د جنګ په زیانونو پوه کړي چې هره ورځ د حکومتي سرتیرو په وړاندې جنګېږي.
خو دا لکه څرنګه چې خلک یې غواړي په هغه توګه سره دوی تر اوسه پورې دغه څه نه دي ترسره کړي، او دا دوی دنده ده، دوی خپل دغه دنده یا دغه مسؤلیت په دې برخه کې دومره ښه نه دی ادا کړی.
بعضې علما دي چې هغه شاید د چا تر تاثیراتو لاندې راغلي وي. کله چې انسان د یو چا د خوا څخه تعدیدېږي یا تر تاثیر لاندې راځي، هغوی بیا خپله خوله نشي خلاصولی.
زه فکر کوم چې د علماو تاثیر په ټولنه کې تر هر څه بهتره دی، او په اوسنۍ ټولنه کې په اوسنیو جامعو کې خلک له همدغو وسیلو څخه کار اخلي چې علما دي. خلک ډیر باور ورباندې کوي، حتی تر رادیو تر ټلویزیون هم د علماو خبره قدر لري، باور ورباندې کولی شي. خو زه چې فکر کوم چې ماته د کنات ور نه دی کېدای سي نور ته هم نه وي.
خبره دا ده چې په هلمند کې څنګه امنیت ټینګېدای سي. دینی عالم او په افغانستان کې د پاکستان د وروستیو مداخلو منتقد مولوی مهردل وایي که خلک سره یو شي او حکومت د پاکستان د دوه مخي سیاست په ضد روښانه دریځ غوره کړي، امنیت ټینګېدلی سي. خو د روان جنگ په اړه د ځوانانو پر همه پوهاوی ټینګار کوي.
که علما دي، که قومي مشران دي، که دولتي اراکین دي، دا ټول یو موټی شي، یو لاس شي. او په دولتي اراکینو کې که مجاهدین دي، که خلکان دي، که پرچمیان دي، که هر څوک دي، چې دا ټول یو موټی یو لاس شي د افغانستان و دښمنانو ته، د پاکستان و مزدورانو ته غاښ ماتونکی جواب ورکړي، په یو اتفاق او یو اتحاد باندې بل لار نه ورته جوړېږي بغیر نه.
ډیر کلونه کېږي چې وسلوال طالبان د اسلام په نوم د افغان حکومت سره جنگ کوي او ځان پر حق بولي. خو افغان حکومت وایي د خلکو پر رایه ټاکل شوی دی، پر اسلام برابر اساسي قانون لري، او د هیواد د خلکو د یوې لویې جوپې ملاتړ د ځان سره لري. کتونکي وایي د هغه جګړو ګټل چې د دیني او مذهبي دلایلو له مخې د بې سواده او بېکاره ځوانانو په مټ په وروسته پاتو هیوادونو او ټولنو کې پر مخ وړل کېږي اسانه نه دي. دوی د هغه دینی عالمانو پر رول هم د نمایشي حرکتونو په نوم شک لري چې اوس د حکومت څخه امتیازات اخلي او تر کلیوالو سمو نسي تللی. دا مو واورېدل چې دینی عالمان د امنیت د ټینګښت لپاره څومره مؤثر تمامېدلی سي. بل ځل به په هلمند کې د موجودو قانونو او قیمتي ډبرو د غیر قانوني شننکو او قاچاقبرو له اړخه امنیت ته د ورپیښو تهدیدونو په اړه راپور ولرو.
د الیاس دای راپور مو له هلمند اوریدو. ټاکل شوی ده د ارمنستان او آذربایجان ولسمشران نن په ویانا کې سره وبیني او د نګورنو قرباغ د لنجمن سیمې له خند سره مخامخ شوي اوربان په اړه خبرې وکړي. دا کتنه د ویانا په پلازمینه اوتریش کې کیږي. او په شی داکتنه د اوتریش په مرکز ویانا کې کیږي. ټاکل شوی دی چې د غزای کې د نړۍ د مشانو ترمنز یو شمیر مهمه کتنې وشي. د موضوع تفصیل ملالې بشیر وړاندې کوي.
ټاکل شوی دی د ارمنستان او آذربایجان ولسمشران نن په ویانا کې سره وویني او د نګورنو قرباغ په لنجمنه سیمه کې د مات شوي اوربند په اړه خبرې وکړي. د ارمنستان ولسمشر سرش سرکسیان له خپل آذری سیال الهام علیف سره وروسته له هغه وویني چې د آذری ځواکونه او ارمنستان پلوه جلا غوښتونکو ترمنځ له شدیدې نښتې وروسته موقتي اوربند وسو. له بلې خوا د فرانسې خبري اژانس راپور ورکوي چې ټاکل شوی دی د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری په ویانا کې د سوریه په اړه د خبرو ترڅنګ په سیمه کې د نګورنو قرباغ د لنجبنې سیمې په اړه هم خبرې کوي. له دې سره چې د نګورنو قرباغ سیمه په آذربایجان کې ده، خو ډیری اوسیدونکي ارمنی نژاد دي. په دغه سیمه کې د اپریل میاشتې په لومړیو کې نښتې پیل شوې او اوس هم د خال ډزو راپور ورکول کېږي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری د سعودي عربستان د پاچا ملک سلمان او د دغه هیواد د نور لوړپوړ چارواکو سره تیره ورځ وکتل. د دوی خبرې د سوریې پر مسایلو متمرکز وې. ښاغلی کری ویلي چې هلمند په سوریه کې د سوریې د دولتي ځواکونو او سختریزو ترمنځ موافقه به د دوی اختلافات له منځه یوسي او شخړې به کمې کړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په وینا دا موافقه همداراز کولای سي محاصره سوي سیمې ته په بشري مرستو رسولو کې مرسته وکړي. امریکا، سعودی عربستان او له غربي او خلیج هیوادونو څخه یو شمیر او همدارس ترکیه د بشار اسد د رژیم د ړنګولو لپاره هڅې کوي، خو مسکو او ایران د بشار اسد متحدان دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د اتریش په پلازمینه ویانا کې له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره د سوریه په اړه د لیدلو ترڅنګ د لیبیا په اړه د تماس د نړیوالو ډلو په غونډه کې هم ګډون کوي. جان کری به د ایټالیا د بهرنیو چارو د وزیر سره یو ځای د لیبیا په اړه د خبرو مشري کوي.
دا هم د دې خبری خبرونې د ځینو مهمو مطالبو سرټکی او زلویه. په افغانستان کې نن په کابل کې پراخې مظاهرې وشوي او مظاهرچانو د بامیان له لارې د ترکمنستان د وارداتي برېښنا د لاین د تیرېدو غوښتنه وکړه. د ولسي جرګې یو غړی ملا ترخیل محمدي وایي په اوسنیو شرایطو کې مظاهرې حکومت او خلکو ته ناوړه عواقب لرلی شي. دفاع وزارت وایي هیڅ ګاونډي هیواد ته به اجازه ورنکړي چې په سرحدونو کې د منل شویو اصولو خلاف عمل وکوي. او د لوګر په ځینو سیمو کې په وروستیو کې د بهرنیو جنګیالیو د فعالیتونو په اړه خبرونه خپره شوي، خو د دغه ولایت والي وایي چې په لوګر کې حکومت واکمن دی.